په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه بلکې زیات کړی دی. افغان روغتیایي کارکوونکي پر وخت د معاشونو نه ترلاسه کولو له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي، او دا هم اوري چې په امریکا کې ځینې څېړونکي وایي ممکن ځینې موجود واکسینونه چې د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي د کورونا مخه ونیسي، خو لا هم تر اوسه د کورونا واکسین د جوړولو لپاره کار روان دی. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالالدین وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د کورونا وایروس نږدې 1590 پیښې ثبت شوې. کابل کې د بیلابیلو ادارو استازي ټول شوي چې د دغه ښار د امنیت لپاره نوی پلان جوړ کړي، او امریکا د هغه پریکړه لیک هرکلی کړی چې پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د مشرتابه پلاوي لخوا تصویب شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 1546 مثبت پیښې ثبت کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه پیښې د نږدې 1500 مشکوکو کسانو له معاینې وروسته معلومې شوې. له دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 28500 شو. له پرون راهیسې 21 افغانان کووید 19 ناروغۍ مړه کړي. د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله 1569 افغانان د وایروس مړه کړي او نږدې 8300 بیرته روغ شوي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې یو راپور وښوده چې افغانستان کې د مشکوکو کسانو معاینه ډیره کمه ترسره کیږي. له دې ښکاري چې افغانستان کې د کورونا پیښې تر هغه ډیرې زیاتې دي چې دولت یې رسمي اعلانوي. د کابل ولایت د امنیت د ټینګښت او دغه ښار کې د جنایي جرمونو په وړاندې د ښې مبارزې په هدف د عمل پر یو پلان کار پیل شو. د امنیت، ترافیک او ترانسپورت، ښاروالۍ او یو شمېر نورو اړوندو ادارو استازي د یو سمینار په چوکاټ کې په اوو کمیټو کې ګمارل شوي چې تر دریو ورځو پورې دغه پلان بشپړ کړي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پلان د افغان ولسمشر له لارښوونې سره سم جوړیږي. د کابل ښار د امنیت پلان داسې مهال جوړیږي چې دغه ښار کې هدفي وژنې او جنایي پیښې ډېرې کیږي. له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل د امنیت ټینګښت ته بېلابېلې تګلارې جوړې شوې، خو له نوې هڅې داسې ښکاري چې پخواني پلانونه ډېر ګټور نه وو. په هرات کې د سړک غاړې ماین چاودنې درې پولیسو وژل او درې نورې ټپیان کړل. د هرات د پولیسو سرپرست ویاند عتیق الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو پر همبې موټر دغه چاودنه نن سهار د هرات اسلام قلعه ترمنځ لاره کې وشوه.
صبح امروز هنگامی که کندک شورامو برای انتقال رئیس گمرک به محل کار از بودند
دای وای نن سهار زمک د لوی لارې کندک د گمرک د مشر د ساتنې لپاره د هغه د کار ځای ته روان وو. د کوهسان ولسوالۍ اړوند قدس آباد سیمه کې د دوی ټانک پر ماین ور برابر شو چې پایله کې درې سرتیری وژل شول او درې نور ژوبل شول. خاغلی وسیق ویل چې د غچاودنه کې د هرات د ګمرک مشر ته زیان نه دی اوختی. تر اوسه چا د غچاودنه مسؤلیت هم نه دی منلی. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هغه پریکړه لیک هرکلی کړی چې پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د مشرتابه پلاوي لخوا تصویب شو. په دغه پریکړه لیک کې له ایران غوښتل کیږي چې پلټونکو ته د دو سایټونو د څېړنې اجازه ورکړي. دا هغه ځایونه دي چې ګمان کیږي ایران پکې اټومي فعالیتونه ترسره کوي. د ملګرو ملتونو استازي براین هوک په یو ویډیو کانفرنس کې خبري اعلان ته وویل دا پریکړه لیک مهم دی او ښیي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه جدي اندېښنې شته. له 2012 کال را په دې خوا دا په دې محتوا لومړنی پریکړه لیک دی چې له ایران پکې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي سره د هر اړخیزې همکارۍ غوښتنه کیږي او ورته ویل کیږي چې د دغه ادارې غوښتنې ومني. ایران بیا اجازه نه ورکوي چې پلټون کې د دغه سیمه وګوري او د سره یو ډیپلوماټیک ستونزه په سیمه کې رامنځته شوه. پریکړه لیک د جرمني، فرانسې او برېټانیا لخوا وړاندې شو او په 25 شنو کارتونو تصویب شو. روسیه او چین د پریکړه لیک ته د رد رایه ورکړه. ټاکل شوی امریکا او روسیا همدی اونۍ کې ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت د خبرپانې پر بنسټ د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارشال بلینکسلی به د روسیې د بهرنی چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف سره د جون په 22مه او 23مه نیټه وګوري. په راتلونکي کې د اټومي وسلو کنټرول به د امریکا او روسیې د دې لوړ پوړو ډیپلوماتانو د بحث مهمه موضوع وي. او روسی خبر هم دا چې په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی. نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس وبا یو نوی او خطرناک پړاو ته رسیدلې. د برازیل د عامه روغتیا وزارت هغه شمیرې خبرې کړې چې خی په دغه هیواد کې په کووید 19 ویروس د اخته کسانو شمیر له 1.1 میلیون اوښتی. یوازې د جمعې په ورځ پرون د جنوبی امریکا په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله تر 1200 زیاتې د مړینې پیښې ثبت شوې. اوس په برازیل کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر 9000 ته نږدې شوی. د خبرونو پای
خبرونه ملازه د ریډیو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان المریز کال په لومړۍ ربع کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی بلکې زیات کړی دی. د دغه شورا ویان جاوید فیصل.
دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربان په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
یو شمیر روغتیایي کارکوونکي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کوي ازادي رادیو ته وایي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي، ځکه د دوی معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي. په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې په امریکا کې ځینې څېړونکي وایي ممکن ځینې موجود واکسینونه چې د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي د کورونا مخه ونیسي، خو لا هم تر اوسه د کورونا واکسین د جوړولو لپاره کار روان دی. محبوبه حسن په بریتانیا کې پرمیندوار شو د کورونا د اغیز په اړه څېړنه کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د اکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. دا واکسین د 6 میلیونو پاوندو په لګښت جوړ شوی دی.
نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه دوه اونیز پروګرامونه دي ورته ته تاسو ته بلنه درکوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان المریز کال په لومړۍ ربع کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی بلکې زیات کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو د اورکم او اوربند په موده کې له پخوا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې طالبان وایي چې امریکایانو له طالبانو سره د اورکم په مسله بحث نه و کړی، بلکې د انساني ترحم له مخې طالبانو خپلې حملې 30% راکټه کړې او طالبان په دفاعي حال کې دي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راکوي چې هم را سره د کابل څخه د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلې
فروجانه تاسو ته د ازادي راډیو ټول اړوند څه نمونه وړاندې کوم چې تاسو یې دا ونه وکړه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لاسټیک وروسته تمه دا و چې د پسرلي په درې میاشتې کې به په افغانستان کې د جګړې شدت د پاموړ راکم شي، خو نن چې د پسرلي ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نه یوازې دا چې د اور کمپ موده کې تاریخوالی کم شوی نه دی بلکې لژمنې خلاف شوی هم دی. تو د شورا ویان جوید فیصل د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له امریکا سره موافقه کړې و چې دوی به تاریخوالی کموي او د افغان مسلمان اموجنه بدروي. برعکس دوی د اور کمپ موده کې هم او تر اور کمپ وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي دي. افغان حکومت او طالبانو یوې خوا هم سږ کال پسرلنی عملیات اعلان نه کړل، خو د جګړې ډګر ګرم و. هڅه مو وکړه چې د دغو جګړو له امله په تېرو درې میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د افغانستان له امنیتي او د دفاعي بنسټونو څخه معلومات ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. طالبان بیا د خبره ردوي چې دوی امریکا سره په هوکړه کې د تاوتریخوالي یا د اورکم په مسله سلا سوي دي. دغه د بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی روان مریض کال خپل سلمي عملیات اعلان نه کړل او د انساني ترحم له مخې خپلې حملې له 300 څخه 40% ته راښکته کړې. مجاهد زیاتوي چې طالبان په تاروزین نه بلکې په دفاعي حالات کې دي. دا په داسې حال کې ده چې موده مړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم په امریکا کې وی غونډې ته ویلي وو چې د طالبانو سره د امریکا په هوکړه کې په ورکم بحث نه دی سوی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په 9 نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک شوه. له هوکړې یوه اونۍ وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اورکم او په تېرو کوچني اختر کې بشپړ اوربند وسو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې جګړې زیاتې سوي دي نو د بین الافغاني خبرو په شروع کېدو یې ناوړه اغېز کړی. د ولسي جرګې غړي شنقي کړوخیل ازادي راډیو ته وویل
دا خو انتظار کېدلو چې باید واقعا امریکا په تاوتریخوالي کمولو کې باید جدي همکاري کړو. همدارنګه منطقوي همکاران لکه پاکستان چې طالبانو باندې خپل تاثیرات لري باید چې د تاوتریخوالي کم شوی وای او واقعا هغه ذهنیتونه برابر شي تر څو پورې موږ به افغاني مذاکرات تللی وای. ځکه چې هم هر څومره دغه تاوتریخوالي زیات شي څه فکر کوم چې دا فاصله زیاتیږي او د خلکو اعتماد په خبرو اترو باندې کمیږي. دا یو لوی صدمه ده چې ورسېدل. امیدوار یم چې راتلونکي کې په دې باندې واقعا کار وشي او تاوتریخوالي
نو موري له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالي راکم کړي او وربند ته چمتو شي تر څو بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي. رحمت الله افغان ازادي راډيو کابل.
دوستانو د رحمت الله افغان څخه مو د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو یا ډېرېدو په اړه د افغانستان ملي امنیت شورا څرګندونې واورېدلې. زموږ خبرونه د عمل لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس په روغتیایي مسایلو ته راسو. په افغانستان کې روغتیایي کارکوونکو ته پر وخت معاشونه نه دي رسیدلي. یو شمېر روغتیایي کارکوونکي چې کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته ویلي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو د عام روغتیا وزارت مسؤلین وایي ډیرو دغو کارکوونکو ته معاشونه رسیدلي او یوازې هغوی چې قراردادونه یې نه دي لاسلیک کړي د هغوی معاشونه پاتې دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو کې افغانستان ته له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې له بهر نه په کافي اندازه مرستې رارسېدلې، خو لا هم دغه روغتیایي کارکوونکو ستونزه چې په دې برخه کې کار کوي پر ځای پاتې ده. یو شمېر دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دوه یا درې میاشتو را په دې خوا یې تنخواګانې نه دي اخیستي او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د اروزګان ولایت د ولایتي روغتون سر طبیب ډاکټر نورلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دا دوه میاشتې چې موږ ماشونه نه دي لیدلي او نه مو اخیستي دي. دغه د ماشوم مشکل موږ لرو سره پاتې ډاکټران دلته د ډېرې اقتصادي ستونزو سره مخ دي. حتی ډاکټران صاحبانو دونه
ښاغلی نورلا وایي د روغتیایي تجهیزاتو له کمښت سره هم مخ دي او په وار وارې له چارواکو سره د ستونزې شریکې کړې دي. ډاکټر عبدالغفار سعید بیا په پکتیا ولایت کې د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د عامې روغتیا ولایتي مسؤول دی. دی وایي تر اوسه یې هېڅ ډول منظور شوی امتیاز نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا شروع نه موږ په کرونا کې همدغه مسؤلیت اخیستی ده. حکومت امتیاز موږ دفاره د عامې روغتیا وزارت لخوا نه منظور شوی تر اوسه فورې موږ نه ده اخیستی.
د لوګر ولایت د عامې روغتیا ریاست مشر رسول ګل سمر هم مني چې د کرونا په برخه کې روغتیایي کارکوونکو ته لا هم معاشونه نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له درې میاشتو را په دې خوا هغو روغتیایي کارکوونکو ته چې د عامې روغتیا وزارت له لورې د کووید-19 ناروغانو د تشخیص او درملنې په برخه کې کار کوي معاشونه نه دي ورکړل شوي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې افغان حکومت ته کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او نړیوال روغتیایي سازمان لخوا مرستې را رسیدلې، خو د دوی ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاندې معصومې جعفري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در قسمت معاشات کارکنان صحي کې د بخښ
کوم د معاشونو په برخه کې باید ووایم چې ځینو دغو کارکوونکو خپل قراردادونه نه وو لاسلیک کړي او یا یې هم بانکي حسابونه نه درلودل، نو ځکه یې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. وزارت په دې برخه کې په جریان کې دی. خو د تجهیزاتو په برخه کې باید ووایم چې دا محل پر روختونونو کی تجهیزات شته کوم روختونونو کی چکم دی هغه وخت نسی خطول ته به ورسی کی
دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمښت تر څنګ له ځینو نورو روغتیایي اسانتیاوو د کمښت او آن د نه موجودیت له امله شکایتونه سوي دي. روغتیا پالان وایي کرونا ویروس سره د ښې مبارزې په هدف باید لازم وسایل او تجهیزات د روغتونونو په واک کې ورکول سي او دغه شان د ډاکټرانو ستونزو ته په وخت رسېدنه وسي. مخکې تر دې د افغانستان د طبي شورا رئیس نسرین اوریاخیل یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو کوم ډاکټران چې کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې کار کوي له میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي چې دې ستونزې د دوی پر روحیې اغېز کړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي. دوستانو، خبره د کرونا ویروس ته چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده او میلیونونه انسانان یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره لا هم په ګڼو هیوادونو کې د واکسین پر جوړولو کار روان دی، خو تر اوسه څېړونکي بریالي سوي نه دي چې کوم درمل یا واکسین ومومي. په امریکا کې ځینې څېړونکي وایي چې ممکن ځینې موجود واکسینونه چې د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي د کرونا مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د کرونا وایرس د خبرېدو له همغه پیله د دې وبا د مخنیوي لپاره د درملو او یا واکسین د جوړېدو هڅې کیږي. د بریتانیا او سویډن د درمل جوړولو یوې کمپنۍ ویلي د کرونا واکسین ازمیښتې پیل کړی دی. د استرانسکا کمپنۍ یو مشر پاسکال سیوریر تېره اونۍ وویل پر انسان د دې واکسین د ازمیښت درېیم پړاو په بریتانیا کې پیل کړی دی. د ویلی چې دا واکسین به شای انسان ته د یو کال لپاره د کرونا وایرس په وړاندې مسؤلیت ورکړي. د بریتانیا آکسفورد پوهنتون په دې واکسین څېړنه کوي، خو استرانسکا کمپنۍ وایي چې که د دوی له لورې پیل شوي ازمیښتونه بریالي شول، واکسین به د اګست یا سپتمبر په میاشت کې راوباسي. د کمپنۍ مخکې ویلي وو چې له فرانسې، جرمني، ایټالیا او هالند سره د 400 میلیون ډوز واکسین قراردادونه مخکې تر مخکې کړي دي. د چین یوې کمپنۍ هم ویلي چې ممکن د سږ کال تر منی پورې د کرونا واکسین جوړ کړي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې د کمپنۍ یو اجرایي مشر وایي چې پر انسان د واکسین د ازمیښت وروستی پړاو به تر منی پورې بشپړ کړي. افغان ډاکټره محبوبه حسن چې د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې پر امیندوارو ښځو د کرونا وایرس اغیز په اړه څېړنې کوي، وایي سره له دې چې د کرونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی، بېلابېل درملونه ازمویل کېږي. دا وایي تر اوسه په قطعي ډول لا داسې واکسین نه دی جوړ شوی چې په نړیواله کچه تایید شي.
د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. دا واکسین د 6 میلیونو پاوندو په لګښت جوړ شوی دی. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاونډه ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. د دې واکسین په جوړېدو کې په دې جوړېدو باندې په امپیریال کالج لندن کې کار روان دی.
او په امریکا کې ځینې متخصصان وایي ممکن د واکسین پر جوړولو میاشتې میاشتې او یا حتی کلونه وخت ولګي شي. دوی اوس د کرونا وایرس په سختو ناروغانو د شری په شان د ځینو نورو ناروغیو واکسینونه ازموي. د لویزیانا ایالت پوهنتون څېړونکي پاول فیډل وویل پر ځینو ناروغانو چې حال یې ډېر نازکو د دغو واکسینونو ازموینو ښه نتیجه لرلې ده. د په باور دا واکسینونه انسان ته نور زیان نه پېښوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
بیا هم د نړۍ پرې بل موضوع تم کې جوړ د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي د هغه پریکړلې کار کله وکړ چې پرون جمعه تصویب شو. دغه پریکړلې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې د مدیریه هیات لخوا تصویب شوی، ل ایران غواړي چې دوه ساحو ته د لاسرسي اجازه ورکړي. شک کېږي چې په دغو ساحو کې شایي پخوا اټومي فعالیتونه شوي وي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي براین هوک وویل د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې د مدیره هیات پریکړه لیک د پام وړ دی چې د ایران د اټومي پروګرام او په هغه کې د شفافیت د نشټوالي په اړه جدي اندېښنې ولاړې کړې دي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې د پریکړه لیک له 2012 میلادي کال راهیسې د خپل ډول لمخې لومړی هغه دی چې ایران غواړي د اټومي انرژي له نړیوال ادارې سره بشپړه همکاري وکړي او له ځنډ پرته د دې ادارې غوښتنې پر ځای کړي. په دغو غوښتنو کې په ایران کې دوو ساحو ته سمدلاسه لاسرسی هم شامل دی چې واضح سي آیا هلته د 2000 میلادي کلونو په لومړیو کې نه اعلان سوي اټومي فعالیتونه سوي او که څنګه. ایران له څو میاشتو راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسئلې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکېچ ولاړ کړی دی. براین هوک چې خبریالانو ته په یوه کنفرانس کې څرګندونې کولې زیاته کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیره پنجشنبه ټویټونه کړي او ویلي دي چې ایران هیڅ شی نه دی پټ کړي. شغلی هوک وویل که دا خبره رښتیا وي نو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشانو ته د دغو ساحو په کتلو کې هم باید ستونزه نه وي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کوه په 25 موافقو رایو سره تصویب شو، خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رای ورکړه او نورو هیوادونو لکه آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبی افریقا، تایلند او نایجر سپینی یا ممتنی رای وکارولې. شغلی هوک د روسیې او چین د مخالف رایو موضوع ته په اشاره وویل روسیې او چین هڅه وکړه چې ایران له تفتیش او بررسی څخه وژغوري. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي وویل اټومي قدرتونه چین او روسیه د هغو هیوادونو چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د پیشي او موژک لوبه کوي په ملاتړ سره ځنګړي مسؤلیتونه لري. په وینا کې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په بیانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر میخایل یولیانوف په یوه ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کېږي هغه دوی ساحې چې په اړه یې پوښتنې او شکونه سته د ایران په اوسني اټومي پروګرام پرې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي هغه فعالیتونه چې نږدې دوې لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو حساب کتاب ورکول سوی دی او که څنګه.
د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیوال ورځ منځل کیږي. د دې ورځې څخه د دې ورځې تر منځلو هدف دا دی چې پوسو کډوال کوم ستونزو سره مخامخ دي او ترنګه له دې ستونزو راوتلی سي. په دې کډوالو کې داسې هم شته چې د ژوند د شوالي لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتلې دي. یوه بیلګه د پاکستان په کوټه ښار کې یوه کم عمره افغان کډواله ده چې په سختو حالاتو کې خپل زده کړې جاري ساتلې او له مزدور پلار سره د کور په پالنه کې مرسته او مزدوري هم کوي. محبوبه مهرین پر خپل خویندو ورونو سبقونه هم وایي سو کال ژوند ولري. د مشال رادیو خبريال ایوب ترین مو د محبوبه مهرین له حالو تل خبروي.
محبوبه مهرین هغه افغان انجلۍ ده چې په کوټه کې ژوندلې او د وړکوال څخه نه هواځي د تعلیم او تربیه سره مینه لري، بلکې د تعلیم سره سره کار او مزدوري خپل مور پلار سره مالی مرسته کړي او نن هم په خپل دوه خوندو او درې ورونو باندې سبقان وایي. د کوټ په سټلټون کې د کرایې په کور کې استوګنه نونس کلنه محبوبه مهرین او مشالې ته وویل چې کله دا په شپږم ټولګي کې و نو پلار یې پر موټر سایکل باندې اکسیډنټ وکړي او د امیش لپاره معذور شو، چې له امله دا خپل مور سره نه واجب و مزدوری کول ته اړس و بلکې خپل زده کړې هم رواني وساتلې.
کار شروع کولم په یو انجوز او نومې آئیڈیو وو اغا چار لوخه ز کشنیان ته درس ورکولم اغا ټایم کې او پیشین لوخه چې د زخپل درس په اسکول کې ویلم چې د زخپل سبق پر سوي دي لیکن یونیورسيټي خو پات دي او زه تر اوس باندې زخپل فیملی سپورټ کوم ځکه چې زما خور او ورور چې دي کشنی دي او زما پلار نسی کولای چې کار کوي او زما مور هم نسی کولای چې کار وکړي او ان شاء الله په فیوچر کې هم زه سپورټ کوم ان شاء الله زه یو برایت فیوچر خوښمند یم
محبوبه مری نن هم په بلوچستان پوهنتون کې د انګریزي په څانګه کې زده کړې ترلاسه کوي خو د کرونا وبا له امله نه هیواز پوهنتون تړلې دي بلکې نوموړي چې په کور کې ماشومان ته کوم سبق وایي نو هغه ماشومان هم د سبق لپاره نه راځي خو پر دې برسېره محبوبه وایي چې اوس دا د خامد کلاسي کارونه کوي
اوس چې د حالات داسې دی چې مطلب هر یو څوک په خپل کورونه کې دي نو موږ هم کوچنیانو ته درس درکونه بند کولای دي ځکه چې اوس کارانتین دی لیکن موږ اوس هم خپل کار چې دی نه دی بندول
محبوبه مېرن هغه وخت هم یادوي چې کله دی په لومړني ځل په خپل کور کې و ماشومان ته د درس ورکولو لړۍ پیل کړه
اول وار چې زه دلته شروع کولم یو څوک ماته سپورت نه دی کوله زه خپل په کور کې سٹارټ کولم او 15 سټوډنټ زما سره وو بیا یونیسیار ماته معلوم سولا بیا انجوز ماته معلوم سولا نو بیا غوی ما د ماجرین لپاره ما درخواست کله چې دلته هم ماجرین دی دوی ته هم تاسو سپورت وکي مطلب دوه درې کال ز خپل سپورت کوله اوس چې دی درې او سلور کال کېږي چې انجوز لخه دوی ته سپورت کوي او ماته هم سپورت کوي
ته مبا مېرین مور رساګل بيبي وای چې کله پاکستان ته دوی راغلو نو د ماجرات ژوند او لمړی پسته او بادام صفاکول بیا وړي پاکول او لیابه جوړول دغه ډول محبوبا او شوځي ته لږدوله چې کله محبوبا په شپږم ټولګي کې و نو د پلار اکسیډنټ وسو او هغه د مزوري له امله پر کور کې نستي
پدارش کې مزدور شو چې
ډېر ساګل پی پی پوره چې کله د محبوبا پلار مزور وسو نو د هغه ورسته د کور ټول ځمېداري پر محبوبا باندې راغله او محبوبا هم مټراون غشته او خاري پیل کړه سر به لمړی و شوځي ته تلا بیا چې به کور ته راغله اول به ماشومان ته د سکول درس ورکاوي بیا به مدرسه ورته ویلې او مازګر به د خامه کلاسي کارونه او نور خواري او مزدوري کوله په دې اړه په کوټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر ویاندی میرمن هومیرا وای چې محبوبا مېرین یو افغان نجلۍ ده او د هغې د ژوند کیسه د خلکو لپاره یو ځلانده لار ده ځکه که څوک غواړي نو کولی سي چې ډېر څه وکړي خو که څوک څه نه کول غواړي نو د هغو سره بیا د کار نه کولو ډېرې بهانې شته
محبوبا مېرین جو ہے وہ افغان ریفیوجی ہیں اور ان کی
پرمن عمر وای چې محبوبا چې کله په شپږم ټولګي کې و نو پلار په اکسیډنٹ کې معذور وسو دا غوړسته نه یوازې د خپل کور پالنه کوله بلکې د خپل خوندو او ورونو ترڅنګ و نور ماشومان ته سبقونه ویل او نن هم د پرمختګ په حالو ځلو کې بوخت ده د مېرمن همیرا په وینا چې هغه ورځ لري نه ده چې کله به نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان به هم په محبوبا مېرین باندې فخر او ویاړ کوي محبوبا مېرین نن هم وای په کار دی چې ټول افغانان څوک چې د مهاجرت ژوند کوي په بارنۍ هیوادو کې ښه تعلیم او تربیه ترلاسه کړي ځکه چې سبا به دوی بیرته خپل هیواد ته راستنیږي او د افغانستان په بیا رغونه کې خپل کردار ادا کوي
ستاسو له پیغامونو
نورزګان له تګزاد ولزاري څخه مړی کني وجه ده موږ هله ده چې خوراکي توکي مې ډیر کمبود سره مخ دي څنګه غوړي او نو ګوري جاو نه نور خوراکي توکي څه د ډیر سخت کمبود سره مخ کچې لري کمالات نه وسی خلکو د ډیر سخت حالت سره مخ سي موږ هله کوز موږ ته کومه ورځي چې نه ورځي ډیر سخت کمبود سره مخ کیرو والسلام
نمو بلی فزیدا مدرسه دیوان خبر کوم نو دغه هغه کلینیکاو د شیو سیری دا و مو څه په چمات را کوم کیږي نو څه دا و ګډه هغه پوت نو تاسو د ډاکټر نو څه دا و تر هغه دی مو څه یو ګډه دغه نه را کوم کیږي مو څه په چمات را کوم کیږي نو دا څه دا نو څه هغه څه دا تاسو سامر کوم شي پران
زاس د کلان د کنهار ولایت مې اړیکې نیولې ده ټول یو اډوانس تر نه پیغام لرم چې کورونا کې د ژوند څه نور څه کلی کې ډیر خلک نیولې دي هم دایم پیغام نه راخ نه څه نه خپل تامه
بلی السلام علیکم نصیب الله ان زابل ولایت څخه مې اړیکې د سره نیولې ده ما دا پیغام د زابل کې له سمو غریب او خلکو سره سکرین ورس کیږي هغه ټول دې څه دغه مالداران خلک دې پیغام رسوار هیڅ کړل څه زخم مرستې وي خپل دی هغه په جیب کې چې یو غریب څومره څنګه رسېدلې نوټیفیکیشن دایره پیغام راته نشر کړو دولت نه دایره لږ دي خلکو سر وګرځي دي خلکو واز او ټول غریبان نه غي پاتې دي ډېر زیات مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو ستاسو پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مراسته ولې و په کابل کې څلور بجې د 10 دقیقې سو یو ځل بیا له اسد الله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی ورو
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای کابل کې د سفارت یو شمیر کارکونکو په کورونا وایروس اخته شوی ویل کیږي چې په دغو کسانو کې د امریکا ډیپلوماټان قراردادیان او محلي کارکونکو هم شامل دي اسوسییټډ پریس دی او چارواکي په حواله ویلي چې د سفارت شاو خوشل کارکونکو په کورونا اخته شوی چې ډيري هغه نیپالیان دي چې د امنیت ساتنې دند لري بل خو د افغانستان د امر وخت وزارت وایي 13 څلورشت ساعتونو کې د کورونا وایروس 1506 سلويک مثبت پیښه ثبت کړي د کابل ولایت د امنیت د ټینګښت او د غخار کې د جنایي جرمونو په وړاندې د خیمه مبارزه په هدف د عمل پر یو پلان کار پیل شوی په دی اړه یو درې ورځنی سیمینار جوړ شوی او و کمیټه مارل شوی چې دغه پلان بشپړ کړي په هرات کې د سړک غاړې مان چودنې درې پولیس وژل او درې نورې ټپیان کړل د هرات د پولیسو سرپرست ویانه تقلا وسیق ازادي راډیو ته ویل چې د پولیسو پر همبي موټر دغه چودنه نن سهار د هرات اسلام قلعه ترمنځ لار کې وشوه د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هغه پریکړلیک هرکلای کړی چې پروند ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مشرتابو پلاوی لخوا تصویب شو ټاکل شوی امریکا او روسیا همدی اونۍ کې ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره خبرې اترې وکړي او په برازیل کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوخته نړیوال روغتیایي سازمان خبرداري ورکړي چې د کورونا وایروس وبا یو نوی او خطرناک پړاو ته رسیدلی
مننه کوم اسد الله الدین دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ژمنې سره سم دوا اونیز پروګرامونه لرو خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم اوریدلی سي یو امریکایي کمپنی غواړي چې په بالون کې خلک لمځ کې څباندې 3000 متره لوړ پورته کړي او لپاسه د مځکې سیل ور باندې وکړي دا بالون به دراتلون کې میلادي کال لپاره د مځکې اتموسفیر ته الوتنی پیل کړي اسما تعال نور تفصیل راکړي
د ټیکنالوژي یو کمپنی یا سٹارټ اپ غواړي چې د سه بالونو او کپسول جوړ کړي چې خپل سپرلې لمځکه 10000 فوټه لوړ بیایي د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخې سپیس پراسپیکټیو امریکایي سٹارټ اپ اعلان وکړ چې سیلانیان به لمځکه 10000 فوټه لوړ وخی شوي چې له پاسه سمندرونه لمځکه او په مجموع کې د لمځکه ګردوالۍ وبیني سپیس پراسپیکټیو سٹارټ اپ د نیپټون پنوم د دې فضا بیړۍ پر جوړولو بوخت دی او وایي چې په دې بالون کې به نه د نسایې شي بالون د سي ډیزاین شوی چې شاوخوا یې ستري کړکې دي او په کې ناس کسان په اسانه لاندې د ځمکې سایل کولای شي ټاکل شوی دی چې دا بالون په ازمیشتي یا تجربوي ډول د راتلونکو 2021 میلادي کال په لومړیو کې والو زول شي خو هغه بیا چې سٹارټ اپ د سیلانیانو د ټیکټ لپاره ایشه ده ډیر لوړ ښکاری د سپیس پرسپیکټیو مسؤلان وایي چې د وطن د ټیکټ بیا یې نږدې 1,25,000 ډالر ټاکلې ده خو دا سي ډیر کسان شته چې په داسې پزړه پوری سفر د دومره پیسو لګولو ته تیار دي د سفر ټول موده شاوخوا 5 ساعته ده چې په دې کې 2 ساعته په پورته کې دو 2 ساعته په فضا یا د مځکه په اتموسفیر کې په سایل او 2 ساعته بیرته مځکه ته په راګرځیدو لګی شي سپیس پروسپیکټیو سٹارټ اپ وړي چې خپل بالون د فلوریدا د کیپ کانوورال کینیډي فضایي مرکز والوزوي کپسول یا بالون به په اټلانټیک سمندر کې سهار وختي ښته شي او هلته به یو بیړی ورته تیار ولاړوي چې سپرلی خپل اصلي تمځای ته ورسوي
او ورسیدلو د خبرونې پای برخه ته لکسنګ چې مخکې یادونه وکړه دوه ونیس پروګرامونه لرو حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه پوري
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نه کی هره او سلامونه ز نسیم شفق يم او په دغه روان بحث کې را سره د افغانستان د سوداګرۍ او پنګچونې د خونی لمړی مرستيال محترم محمد یونس مومن دی او له پاکستان سره د تجارت او سوداګرۍ په تیره د صادراتو په اړوند له خغلی مومن صاحب سره خبرې